درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت څاروانې يم د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي. بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې، په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول، او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسې لار له و میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د میل اتمی نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2024 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسې پکتیا لار تړلې وه. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکي چې ډیره موده یې په محاصره کې تیره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسې لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه، او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسې لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلي، څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل، د خاف هرات پر لاره کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یکشنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یکشنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکي او لوجستیکي دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمني وباشي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی. که نوموړی خپل 9.5% شتمني وبخشي، بیا به هم میلیاردر پاتې شي. هغه اراده لري چې خپل شتمني د خپل خیریه بنسټ له لارې وبښي، څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن ومړ. شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پر راتلونکو دوه لسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 اویایم میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکې اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږکال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1950 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالنډ استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلینډ او تازه آیرلینډ د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن 2020 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شخله آزادی رادیو آوری له هند سره د تاوتریخوالی د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا سم د دوی د پاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې پرته دی چې افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کړو چې په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لورې دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او زه دوی سره یو بل ته ګواښور هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یوه برید کې شپږ ویشت ملکیان چې 25 د هند اتباعو ووژل شول. هند پاکستان د غبریت کې پلاس لرلو توران کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
موږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دغه د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره، د دې د اف ډبلیو اے سره، د جې سره مجلس ترلو دی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي. او ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک کوو، دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم. تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او د څو کال کې چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع غلي دغه وسم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګاه جوړیږي، افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو باید دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومیو لاسلیک کړی ده. په اومیو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره، خصوصا د اروپا سره، موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان وسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومند چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د متر ومی پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,28,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 4,200 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر ومې پورې له پاکستان نه 1,28,015 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیار د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یا یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
نګدی دو ورځې وړاندې کبوتر چوک ته درسېدو په درشل کې ومه تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سرچ کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښوده دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 244,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې مخ کله راغلل دغه سره وشړل شول تم شای ټول پاتې شول ګلته اوس پلان زړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دي نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویش یو لاسته راوړنه بولي وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلې. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د مې پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلي دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي. خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوې کوي، خو د 2020 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 30 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي. د چاکوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په سعودي عربستان کې یو افغان حج وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسره کې ګرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیوم اسلامه سواله سو مشکلات خوده داره، را دور است، اتاقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري، لاره لره ده، شزه
چې اوس کمزوري دي او سپنجيري مو ډیر پازاب دي خپل لار نه شي مونډلې د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده خو ځای او د لار د لريوال ستونزه جدي ده
هڅه موکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایان محمد حسیني نظر ولرو خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو مناسب استوګنځای کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیکت پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا اخلاص صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل کندهار بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې لومړیتوبونو څخه دي دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوې دي هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پات رسولو له خوشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړې کړې او کنه ده د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوهو کې ترسره شوی یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړ یو غشتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلي ایشودو پریکړه وکوي څو له ترکی سره د اوجدې مودې شخړه پایته ورسیږي د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو اروپای اتحادیه او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوې د اوچالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلي ایشودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی د ترکیه کورت پلاوا ڈی اے ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي له 1990 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوی او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوی دي د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شی ارخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا محال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشهور ډول خوشی شي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړ نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سین خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خځلې دي په کور کې که دا د ترکاري خځلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي. دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
ته. وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي. دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد اباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاتره لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري. دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لک خاور ور واچو د بویم نکي او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټ نه پاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت باك. بشكل باني بيا د ونو بوتو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات او بل اخر موږ کوي څو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او واخه تاسو ویل وای کڅو کاویلین لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د ځوان کې دی په مجموع کې یو ځای انتخاب کې او د زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سيزاي کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولید وايي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبديل کی ولې وروکه مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیال ته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او طویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نسب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ول شان کچیر زموږ ودول نه کی هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کچوړ نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه د کی هغه غټه خلته دی په وړي غوټه باندې بدل کی بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذم بند کی
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چاپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړي چې د ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدنه ته دا بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفاده ترې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
مدقیق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متری اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي؟
دا بهترین کار دی او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کی، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نصیبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا ستونزې سره مخ شي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه شاید انسانان مړ نشي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دی کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي ډېر ساده لارې دي چې د تصفیې لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي د اوبو بېرته تصفیه کېږي له دې نه بیا استفاده کېږي خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي یو څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوښښ کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي خو کولی شی چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنی اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته تبخیر کوي
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
د ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېر لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغه سې وچ سې بېرته هم هغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی
هر مایل ګورا پمینا کی محتاج دے دیار مینا هر مایل لر سرتا تاکانی او خپا نشه محبت دار واج دے